و می تواند به کاهش انگیزه و امید در میان آنان منجر شود.
په بغلان کې د سکرو د وکان شپک تنه کارکونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرست ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوي. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یو کان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښاره بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیر جمې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان وبلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ترامپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به 30,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ترامپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او ریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزې کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې. په امریکا کې د یو فدرال قاضي لپریکړه وروسته چې باندې 4,000 افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
افغانستان په هغه حالت کې دی کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو.
بلورته له ایران افغانستان ته ایستل شوی کډوال وایي میندوار میرمنې او ماشومان د خوارځواکۍ کرښې ته نږدې دي. یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا کابل کې د حجاب نه مراعاتولو په تور د خځو پر نیولو اندېښنه خودلې. یو عیني شاهد مو پوښتلې.
ومې لیدل چې خځې د سړک پر سر درولې وي. خځو چیغې وهلې خو دوی له خځو سره په تنده لهجه خبرې کولې.
د 5 شمالي ولایتونو ځوانان او مدني فعالان د ټولنیز یووالي په مخه خوست تللي.
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشایی، پختون، ټول کومونه چې په اتحاد نوی افغانستان نشي جوړوای، ټول کومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د دې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تخراغ لې راځو د سر راپور ته. په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پات رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او له دې سره د ملاتړ پر رسمي ډول پای ته ورسیده. اوس نو د روټرز د راپور لمخې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ به برخې دي او ممکن له امریکا وایستل شي. د افغان ایواک سازمان هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل له سناکا کړه.
ما شش جگرخون هستیم به خاطر که جرمار افغانستان در خطر بود که جا آمدیم.
با امریکا که میشتق افغان در تی پی ایس پنوم در موقت خوندی توب سند لری. در موقت خوندی توب حالت در پایت رسیدو لپری کری سخت خپه دی وی به برخلی که رتلون که سر مخ دی. نوموړي چې د موضوع د اساسیت لاملې ونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا یو کال وړاندې په پارول ویزې امریکا ته راغلی دی.
افغانستان په هماغه حالت کې دی. کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو. موږ بل ځای هم نه لرو. اقتصادي حالت مو خراب دی. دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. دا ښه پرېکړه نه ده. نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو او څه
وکړو.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي عمل لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ول پایته ورسید. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې له 12,600 افغانانو او له 1,900 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پایته ورسید. هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي. دوی ته ورکړ شوی د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پایته رسیدلی و خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړه چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 28 پورې وغځوي. افغان ایواک سازمان هم د دغه پریکړې په غبرګون کې وایي هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي. د دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبې په ورځ د جولای په 2 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی. که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډېر ژر وایستل شي. اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی منی. دا ضروری نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډیر وحشتناک دی. دا کار د بې طبیعتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي. موږ واقعا خوشیني یو.
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي. د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو، طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بې ځلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي. مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. پورته وکړه چې ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشاره سره خبرداري ورکړي چې له هم په افغانستان کې امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی او له ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونکو زمينه نه ده برابره.
هم دې کډوالو موضوع کې پاتې کېږو. له ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي امیندوار مېرمنې او کوچني ماشومان تر ټولو زیات رنځيږي او د خوړو لکه مخته او اند تلفیدو له خطر سره مخامخ دي.
غذای کافی بچه‌مون نداره. ما خونه نداریم. هر وقت گرسنگی بمیرن.
د ایران له تهران شاوخوا و اونې مخکی افغانستان ته ستون سوای محمد دی چې وای په کورنۍ کې کوچنی ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خورزوکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لسکسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپناه د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یو خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفیدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خراب دیگه. کودک ګرمی وضعیت تلف میشن وضعیت میشن گرسنگی است دیگه. وضعیت میکنه اینجوری.
وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي. وګه ډیر ده. موږ ایران ته له ماشومان سره تللی وو. اوس چې بیرته راغلی یو نه ځای او نه کور لرو. ماشومان مو کافی خواړه نه لري، نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو بیولی
ځکه چې پیسې نه لرو. د ایران له مشهد بل راستون سوی افغان کډوال یو 50 کلن عبدالقیوم چې خپل تیر لسکسیز کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی، بیا وایي چې میرمن او یو واده سوی لور یې چې د وو او اتو میاستو امیندواری دي، او یو څلور کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خورځوکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته وضعیت په بدېدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه لشل کلنی استوګنی ورسته خپل کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرای کور کې اوسېږي. ازادي رادیو سره خبرو کې وړاندې د خپل ستونزو په اړه وویل.
اما مو دختر مون معاملې او زنم هرڅه کې مو کې به خواسته داشته باشیم دیگه پورا کده نمیشه، کسی هم پورا کده نمیتونه که به حکومت میکنه.
زما میرمن او لور دواړه امیدواری دي، موږ چې هر څه غوښتنه کوو څوک مو مرستنه کوي. یوازې موږ نه، زرګونه نور خلک چې هر ورځ له ایران راستنیږي همدې ستونزو سره مخ دي. ایران کې مو پیسې د کور په خاوند پاتې شوې. دلته چې راغلی یو کله یو خپلوان د خوراک لپاره یو څه راوړي، کله بل یې خلکو نه قرضو. بس دا 15 ورځې همداسې گزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله. د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیکه حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته وویل.
موږ په ایران کې وو، هلته هم د ګڼو خلکو پوره وړي یو. زما لاس مات شوی ګچ دی. موږ یو څو وخته کېږي چې له ایرانه راغلي یو، سم وضعیت کې نه یو. تر خیمې لاندې اوسېږو، که د سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو، که د غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلی چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونه ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا، سرپناه او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودجه لري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي، او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونه زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13 په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال پایله تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې، او د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې. طالبان بیا په کابل کې د دوی لخوا د ښځو او نجونو د نیول کېدلو راپورونه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینټ پرون د جولای په 21 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې، او خبرداري ورکړې چې د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو او نجونو د نیولو نوي صفه د حق او محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی او خونو موړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې لخصو سره د تاریخوالي راپور نه ورکول شوی. خغلی بینټ په نړیواله ټولنه کړه چې پکلک د افغان خزو او جنوم لا تل وکړي او د جنسیت پر بنسټ د غزورونو په وړاندې ودرېږي.